د بایني سي او د افغانانو نورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
دوستانو په همدې سره چې ستاسو څو پیغامونه وو ورسېدو د خبرونو وخته، احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روانې جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه، اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو که غواړی چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. راځو د ازادي راډیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د زهرو کاروان لې یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یوه ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرامه ښیښه او دغه ډول له یوه کورلا موټر څخه 6 کیلو او 300 ګرامه هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قمندان وای صمیمی رسنۍ ته وویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډېر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 83 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یوه کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغېزمن کړی.
هومبیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه.
لیو ډاکټره به واورئ چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغېز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د ښیښې جوړولو په یوه لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګرې ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازې خبرداری ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یوه هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلي چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راښکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې اقلی د کوکنارو د بای د چټوالی له عمله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسېدو مخه ونیسي.
دا کار
د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پر راپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کرونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک پخوا ما ته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته یې ویل چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط تر څنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ ساحوي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشئی موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کېږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ور نه کړې، د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي. یا مثلا په روغ صورت هم د خپل کار تمزي کور کې یو منازجه پیدا کېږي، ورته ځکه په پوډري شوی دا کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحي کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د معتاد نه نیولی او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیگما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ری شو د معتاد فامیلی یو ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استیگما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټان مرک شي مسجد کې، نو داسې دې پلار پسې کېدای شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتاد. د کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته استیگما دی. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادینو روغتون کې. ښه پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه تو پوډریانو ته کار کوي. ګوره د استیگما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده، ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک څه نه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیگما ده په جامعه کې چې هېڅ لکه موم او اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی دغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوې خپل فامیل ته چې زه معتادم، بیا کله چې فامیل خبر شي، چون دغه یو استګما ده، فامیل جامع ده، نوې مثلا ډاکټر نه شرمېږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي، پټې کړي، پرې لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وایي ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وایي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون ننوته، وایي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې، یو ساعت بعد چې پلار مې وایي کور ته راغی، وایي زما ستون سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی، ښځه مې چې راغی وایي بیا دې څه څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي، زه لاړم وایي ومې څکې. ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزۍ خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ لخوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو لخوا نه، د مختلفو خلکو لخوا نه، د ټولنې لخوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو لخوا نه، چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري. اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ، او بیا یې په چل او فریب په نشې مواد اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو، پلار مې بې واسه دي، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا را نه وړې، دوا له ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل، ادر به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیگرت میں ما خیسته ما ولی او خدا پاکا شل ورځی میں پورا سوی دا دونا سیگرت میں اخیسته و چی بی لاند ا رقم دا بی میں اخیسته و سپنه جوړون در به میزا پاکا او کما و بین ما ته سیگرت ما ترا کی ز جوړی گما او ته سیگرت ما ترند غ ګور سونه می اخیسته دی ته په خندا سی ولی ما و بها ما ته ته پودر در کړی دی ما ولی دا پوډر نو سره کومه شي دا پرې کول کیږي ولې ما پوډر دې دی په لار باندې خلک پراته دی ولې وا ما له خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چې وکړ خپل پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و به مې شپه کله پوډر وهل ان سی ما ته برا کول نه مقصد ما خپل وخت به می تیراوه کور بیرونو نه پاکستان کوم هلته چې راغلم بیا دا میډه مې راته مړکې خپلورونو نه یې مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر یې چې وهلی وم بستر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه شوی وم پنځه ورځ ژړه ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خخه کیا مور مې ویلې دی البته پوډر وهلې دا څلور کاله پاکه ده دا ځای په ځای شوله مور مې دا اشتباه کول دی پوډر وهلې دی هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بستره وم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه نوم یې مومن خان ده بیخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو.
د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم السلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخون نپی جنم
زمتا پشن عملی
نخون نگسی ہوگی زورا ورا چی عملی زنگ ایران کنم که دست سنگ یار نیچه زین پیجنم
رو گوره دا ملیانو خوندی سخی نیه جی سنگ جزه بولی دلم جر جو گولی جیب تا وچه ولی او پتی دیکلی
در غری بیدی گور ورانشی گولی ووا کم بلا را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی نارا تو آیا چما کو تو سیما کے نئے لی جلائے سنگ دا سے ناچتا پرا پیدا شوئی
زمو قرآن ایران کے دا اوز ایرانی پولیس و پزور را وزار اللہ اوز دارا تو آیا چی چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پارو دوا خانہ کے پیدا کی گی
دواخانہ والا میں نہ بھیجنی فکر نہ کم کی باور را باندھی وہ کی تو ورشا تھا بھیجنی
بالا جنا والا نواڑی زورا وارا رنگ ملی نے کل جو رغلی سٹ دے وہ کرا ہوا او بیا ور سنگو آیا چی دا ڈکو دا درد گولی راکا دا وغانا والا پو ہی گی کتا مدی بس گولی در کبی
اس کو زران دیوالان جو راتا توارا پو بار جو ستر ما دیر بلا دی رانجی ولی پتا او پر دیر پا ما
من گول خمارا دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی رانیسی؟
چه خدیری رانیس دو سهر و رز با دواخانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سردی
گنده سیوی نو زمان با هم خوالی در سر پا گرو کشی زم والا کار وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن در زکی ورزو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راشی؟ خا خدمت را تو وایا
خدمت دانو کو دان گولے مو پکار وی
سمرا مو پکار دی
دان زمان دی وال نو را سن او بیر تزی دوی پسیما کی دان گولے نہ پیدا کیگی خی دیر را کا
بس دایو کارتن پاتی دی یو می ساس دی دوڑ گزارا پکیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خوشی خورو جانا اوزم پیسی ورکن کنا
تو بودا رگا چل جیب پیسی رو باستم
لاسونه پورتا که چلو دای اونه خود دیگه
تو پنچا تو پولیسی
ده پولیس ده
هو ز پولیسی
کماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرچیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سره چالاکی که بی ها زپو ایگم چه دا گولی قانونی دی خو تا غیر قانونی خرچه بی دا چاک لره چه دا دکتر نسخه نپرار تا دا دوا خرچه که او آغا هم دا نشه گولی
کماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده، زه بې ګناه یم.
چپ شه، زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ور پورته کړه چې اوزې ته یې بوځو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.